نمرسانی خان آقا
تشکر از شما، هم سلامت باشین.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو. د موسیقي تر پروګرام او څو راپورونو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له نن څخه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیلوي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد حکومت به روانه اونۍ له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي او د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې سخته جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل کړي. په دغو وو ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو پلویانو اجازه نه ورکوله چې د رایو د بیا شمیر او څیړنې بهیر پیل شي، خو د کمیسون یوه ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی بیګا آزادی رادیو ته وویل
کمیسون رهبری متحد دي چې دغه روان د پایته کې کړی او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه وشول. د بلخ پولیس وایي چې په مزار شریف ښار کې د ملي جنبش د یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د غیر مسؤولو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. له مزار شریف ښار د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې نشته تیره شپه لس بجې وروسته له دې پیل شو چې پولیسو د قیصاری او د هغه د وسلوالو کسانو د نیولو هڅه وکړه. په دې نښته کې دواړه خواوې له درنو او سپکو وسلو کار اخلي. تر اوسه د مرجوبلو په اړه معلومات نشته، خو د پیښې ځای د ښار په یوه ګڼه ګونه ساحه کې ویل کېږي چې پولیسو غوښتل چې قیصاری او د هغه وسلوال کسان له یوه غصب شوي کوره وباسي. په دې اړه څو شېبې وروسته په مزار شریف کې له خپل خبریال سره خبرې کوو. یو امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. NBC نیوز تلویزیون د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي چې امریکا دا اعلان څو ورځې وروسته لدی کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره له څو میاشتې ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل کړي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې د 12000 او 14000 ترمنځ پوځیان لري. NBC نیوز وایي چې امریکایي چارواکو ورته نه دی ویلي چې امریکا به دقیقا کله له افغانستان د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، خو ویلي دي چې دا کار به په څو میاشتو کې وشي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي. د خوست ښځو ریاست مشر شافیه نورزی ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه د خوست په ټولنه کې ګورو ورځ تر بلې ورځې د میرمنو د بشري حقونه پیاوړي کیږي او دوی میدان ته راوتلې دي، تعلیم یې کړی ده، حتی تر دې پورې چې د اوس مانه دوی غوښتنه وکړله چې موږ کار نشو پیدا کوله، موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي او ځای وظیفه او دندې او کارونه پیدا کړي.
یو شمیر فعالانو هم آزادی رادیو ته ویل چې په خوست کې د هغو نارینه و شمیر هم زیات شوی چې د ښځو انساني حقونو ته درناوی لري او مني. د خبرونو له آزادی رادیو اوري. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د یاغي قومندان خلیفه هفتر او د لیبیا د حکومت د پلوي ملیشو ترمن سخته جګړه روانه ده. تر دې دوی ورځې وړاندې قومندان هفتر چې د لیبیا د ملي اردو په نوم د خپل سرو ځواکونو مشري کوي ویلي و چې د ترابلس جګړه پیل شوې ده. و میاشتې پخوا د خلیفه هفتر جنګیالیو د ترابلس په جنوب کې یو ښار نیولی و. په هند کې د هغه نوی قانون پر ضد مظاهره روان دي چې پر اساس د دریو هیوادونو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت حق ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له دې عمله ټولو امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې هند ته سفر نه کوي. امریکا او تر هغه مخکې بریتانیا خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې هند ته د سفر په مهال احتیاطه کار واخلي. په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعدیل پر اساس حکومت د افغانستان، بنگلادیش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکوي. له دې قانون مسلمانان مستثنا شوي دي. د امریکا د سنا جرګې یو پلاوی به د روسیې پر ضد د بندیزونو په اړه بحث پیل کړي. دا بحث وروسته له دې کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پر یوې لانجمنې لایحې له رای اخیستلو ډډه وشوه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به پر دې لایحې چې د کرملین له یرغله د امریکا د امنیت دفاع نومیږي بحث وکړي. دا لایحه چې د امریکا د دواړو ګوندونو جمهوری پال او دیموکرات غړیو وړاندې کړې د نورو هیوادونو په دیموکراتیکو پروسو کې د لاسوهنې، په سوریه کې د ناوړه اقداماتو او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د بندیزونو غوښتنه کوي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا خبره رد کړه چې ګنې مخکې تر دې چې په دغه هیواد کې یو چچنیایی بلتون غوښتونکی ووژل شي، روسیې د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. هیکو ماس وویل هیچا د دغه هیواد له حکومت ته غوښتنه نه وه کړې چې 40 کلن زیلم خان خانګوشویلی ور وسپاري. خانګوشویلی چې د اګست په 30 نیټه په برلین کې ووژل شو، مخکې تر دې چې جرمني ته پناه یوسي، د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له نورو بلتون غوښتونکو سره اوژه په اوژه د روسي پوځیانو پر ضد جنګېدلی و. د نوموړي د قتل په تور یو روسی له پیښې لږ وروسته ونیول شو او د جرمني څارنوالانو ویلي چې ممکن دا قتل د روسیې د حکومتي ادارو په امر شوی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان دسمبر په 9 په یوه خبري غونډه کې خانګوشویلی یو وژونکی وباله او ویل چې ماسکاو د هغه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې د بلخ پولیس وایي چې په مزار شریف ښار کې د ملي جنبش د یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د غیر مسؤولو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د خطر روانه ده. همداشه بعد آزادی رادیو خبریال مجیب حبیب زید ټلیفون لاري را سره ده. حبیب زید صاحب، آیا نشته لا هم روانه ده؟
سلام نه سره چې تاسو کا د زوی رادیو ټول اوریدونکو ته څرنګه چې تاسو یاد ونه ورته درلو ته د نهته په مزار شریف کې تیر شپه پیل شوی خو تر دمه دوام لري او د نن سهار رئیس د نهته شدت لږ کم شوی دی. خو د افغان ځواکونو شمیر په سیمه کې ډېر شوی دی، هم د ملي اردو ځواکونو، ملي پولیسو او سره د ملي امنیت ځواکونو، تر څنګ د هوایي ځواک تیاری هم په سیمه کې حضور لري او غزمه کوي.
بله، آیا د مرشوبلو کوم راپور لري؟
تر دا چې موږ د پولیس سره خبرې درلو، د دوی تایید کړه چې نهته ډیره شدیده وه، خو د وخت تنفاتو کره شمیرې په ګوته نه کړه. وی ویل چې ملکي کسانو ته زیان پکې اوښته دی، او مهمه دا ده چې په سیمه کې چې د سوګنې کورونه وو او د ښار مرکزي سیمه د خلکو خپل کورونه پرېښودلي دي او نورو ځایونو ته پناه وړې ده. د دې تر څنګ سیمې ته ورغځېدلې لارې هم د ترافیک پر مخ بندې شوې دي، او دلته چې کوم هټۍ وي او یا مارکیټونه وو هم غیر فعال دي.
د دې نښتې علت او انګیزه څه ده؟
سروان صاحب، د نښتې علت اصلي خو په بل خلاص کې پولیس کوم تورونه چې په نظام الدین قصری پورې کړي دي، هغه د غیر قانوني اخاذې ترلاسه کول، د ملکي وګړو څخه و د تر څنګ زور واقعي غیر قانوني وسلوالو ګرځول، او تر څنګ د ځمکو د غصب مسله به چې تیره ورځ د بلخ پولیسو ویان بدل شاته زده راډیو ته وویل چې د نظام الدین قیصری نامسؤوله وسلوالو د قزاقستان کې د افغان سفیر فرهاد هزینی کور چې په خوتره توګه امنیتی پوسټه جوړ کړی و ځان لپاره چې هغه تر حقوقي دعوی لاندې ده. او تر دې مخکې هم د نسیم اوریاخیل په نامه دغه څو جرې بځمکه د زراعت د مزارشریف په زراعت سیمه کې غصب کړې وه، او چې د دغو دواړو کسانو ترمنځ تېر اونۍ د نښتې له امله د مزار جوزجان لاره هم د څو ساعتونو لپاره د ترافیک پر مخ تړلې پاتې وه. دغه تورون دی چې د پولیس لخوا په ده هغه شوي دي، ترسره شوي دي، او پولیس هڅه کوي چې د محکمې د حکم پر اساس قیصری ونیسي، خو دغه وسلوالو مقاومت کړی تر لامه.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی و چې له مزار شریف څخه د قیصری په کور کې د پولیسو د نوموړي د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ د نښتې په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روانې خبرونې په دوام کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو اوس په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر د پیلیدو په اړه. دا بهیر په نور افغانستان کې بشپړ شوی دی، خو د یو شمیر معترضو کاندیدانو پلویانو په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه وتړل او خبرداری ورکړ چې کار به نه کوي. د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د ښه نیت له مخې موافقه کړې چې په وو ولایتونو کې پر دې بهیر لګیدلی بندیز لرې شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معترضو کاندیدانو لاستاسو سره تر مقررو خبرو او بحثونو وروسته پرون اعلان وکړ چې په پاتې ولایتونو کې د دې بهیر د پایل موافقه شوې ده. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي.
من د متباقي هفت ولایتونه د پاسموري او تفتش روان پیلیدي. د کمیسیون رهبری متحد دی چې دغه روان د پایتې کې کریدي، او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه میاشتې مخکې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو د بیا شمېر او څېړنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته به ابتدایي پایلې اعلانوي. د افغانستان په ولایتونو کې د دې بهیر مخنیوي د ټاکنو د ابتدایي پایلو د ځنډ اساسي علت و. دولت جوړونکي ټاکنیز ډلې چې محمد اشرف غنی مشر دی په وو ولایتونو کې د دې بهیر د پایل د خبر محتاط هرکلی کړی دی. د انتخاباتي ډلې په یو بیان کې ویلي چې هیله لري چې افغانستان به په دې تړاو له نوې ازموینې سره نه مخامخ کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په غونډه کې ویل چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې له بهیر سره موافقه کړې ده. خود ګلبدین حکمتیار په مشهي د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مخالفت څرګند کړی او ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او د رایو د بیا شمېر د بهیر پایلې تحریم کړې دي. د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیز ډلې ویان فضل غنی حقمل پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څارونکو به په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي.
پدغه اتزر محلونو کې چې کمیسون درایو بیا شمیرنه پیل کړې ده، زمونږ نظرینو په دې پروسه کې ګډون نه درلود. مونږ دغه پروسه تحریم کړې ده او دغه د پاتو ولایتونو بیا شمیرلو پروسه ته پیل کړې. په دې کې هم مونږ ګډون نه کوو، مخکې اعتراض دوام ورکوو، ځکه چې بیا شمیرنه کېږي نو باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وشي، ځکه د تقلب لمن ډېره وسیع ده، پراخه ده، او یوازې په دغه اتزر محلونو کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې متحد دی چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او د څېړنې له بشپړېدو سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
او وسم مخې تر دې چې تمنا واحدي او وشمې جبارخیل ته مایکروفون وسپارم چې د موسیقي پروګرام در واوروي، له امید ظاهر مل به واورو چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
هشتي سوپ نه دولتي ورسپانې خپل سر لیکنه سولا ل اوربند پرته امکان نه لري عنوان ته ځانګړي کړي او تریلان دي لیکي. د سولې خبرې اترې د پانشن بیل ورځي راهیسی یو ځل بیا بند شوي او تر اوسه د بیا پایل لپاره وخت معلوم نه دی. ورسپانې لیکي که څه هم خلیلزاد د خبرو د ځنډیدو لامل خپل مشرانو سره د لیدنې لپاره طالبانو ته تا د فرصت ورکړه بللي، خو ویل کېږي چې په قطر کې د سولې خبرې په بګرام هوایي ډګر د طالبانو لبرید وروسته ځنډول شوي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم د طالبانو نظامی څانګه په قطر کې د سیاسي طالبانو له اغېز پرته په خپلواکه توګه فعالیت کوي، خو په دې کې شک نشته چې په دوحه کې هغوی ناستي چې د طالبانو د ډلې مهم غړي دي او دا کسان باید د طالبانو نظامی څانګه دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي، یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره به هڅې یوازې یوه هیله وي او دا کار به د بې باورۍ فضا زیاته او جګړې ته لا شدت ورکړي. نو د همدې لپاره اړینه ده چې طالبان د اوربند